The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Ranavridunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Diva Radio de Nand Shuru Dwaz de 2015 lasam kal de July da miashte lumrai neta da په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتن یاتو په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري د پروګرام وړاندې کوونکی وګمه جالوان
او زم بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو ساتکو ته.
افغان چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې ته نږدې انګور اډې سره د پاکستاني ځواکونو سره په انخته کې اته پاکستاني او یو افغان فوجي وژل شوی. پاکستانی چارواکو د افغانستان دغه داورت کړي ولې منلی دا چې جګړه شوی او صرف دوه پاکستانی عسکر پکې جوبل دي.
او پاکستانی چارواکي وایي تراګری یو جګړه زپلی شمالي وزیرستان ته سل به کور شوی کورنۍ ستنی شوی. دغه کورنۍ به ایدکته ورزي. ملګرو ملتونو د دغه کورنیو په بیرته تللو اندېښنې ښودلې دي او وایي حکومت ورته د جاج اخیستلو اجازه نه ده ورکړې.
پکار دی چې مونږ د انټر کلسٹر مشن ته ایسار شوی یو. مطلب اول د انټر کلسٹر مشن شوی دی او بیا مونږ د دې خلکو واپسي پروګرام مطلب بندوبست کړو.
او د نږدې وو میاشتو پورې د خبرو وروسته امریکا او کیوبا نن په واشنگتن او هوانا کې د سفارتونو د بیرته پرانستلو اعلان کوي. دلته په واشنگتن کې د برازیل صدر دلما روسټ د فیصلې هرکلی کړی.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
دا او یوشمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. اوسه ملګري اوسئ لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغانستان وایي د پکتیکا د برمل ولسوالۍ انګور اډې په سرحدي سیمه کې د یوې انخطې په وخت یې د پاکستان اته پوځیان وژلي او د دوی یو پوځي کمانډر هم وژلی شوی دی. افغانستان د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی د پاکستان او افغانستان پوځونو ترمنځ نخته په برمل ولسوالۍ کې رامینځته شوی کله چې د پاکستان پوځیانو د افغانستان په حدونو کې یو چک پوسټ جوړاوه. خو د پاکستان پوځ وایي د دوی دوه پوځیان جوبل شوی دي او د دوی پوځ د افغانستان د فوز د حمله سخت جواب کړی.
نن د شمالي وزیرستان د کډوالو نږدې سل کورنۍ ایدکته بیا ستنی شوي دي چې قبایلي سیمو د ځایي انتظامي چارواکو تر مخه دغه کډوال یو سل او دیارلس ګاډو په قافله کې تللي. دا د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو سیمو ته بیرته ستنېدلو په لړ کې دویم پړاو دی. د دې نه وړاندې سپینوام ته په دغه لړ کې 1100 خاندانونه خپل کورونو ته ستانه شوي. اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR یو افسر چنګیز خان دیوا ریډیو ته وایي چې ایدک کې 4000 کورنۍ اوسېږي او په دغه لړ کې په لومړي توګه وایي چې حکومت د سیمې جاج اغستې وي او وروسته کډوال ستانه کړی وي. دوی په دغه ګام سختې نیوکې کړي وایي چې حکومت ورته د جاج اخیستلو اجازه نه ده ورکړې.
او تیره ورځ په بلوچستان کې د انتخاب ورځپاڼې خبریال ظفر جتک د وجلو په ضد نن په کوټه ښار کې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه یې غوښتلې دي خبریالانو ته تحفظ ورکړي. یاره دوی بلوچستان کې د کال 2015 راهیسې 40 خبریالان وجل شوي دي. د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور د دغې مظاهرې نور حال وایي.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخته د خبریالانو د سازمان په اوس تمامت کې د ظفر جتک وژنې په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. د کوټې د مطبوعاتو د کلب مشر شهزاده ذوالفقار وویل
وایم استاد محمد هغه صافي دی د جتک خپل خو گرفتار اسوي دي مګر خاندان چې ساتر خاندان دی خپل خپل متنه دی وایي اصل خلک چې دی دوی پښت بنای چې کوي هغه یې دراسي.
د جنگ ورسپاړي خبريال احمد الله بیا وویل چې و خبريالانو ته له مختلفو سازمانونو لوري دړکې ورکول کېږي.
پولیټیکل پارټیز د فاهم تنکیانه دی پريشر دی د ملټنټ ګروپس د فاهم پریشانیا دی.
ظفر جتک یو میاشت لمخه واده کړی وو د تر شاخ بل یو کونډه پرې شو دله. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
په داسې حال چې ایران او د نړۍ شپږ لوی هیوادونه د جوهري پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو اترو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر یوکیا امانو به سبا له د ایران صدر حسن روحانی سره لیدل کتل کوي. سفارتکارانو د ایران میډیا د نوموړي امانو د سفر په اړه وایي دی به د ایران صدر سره د نړیوالې جوهري انرژي د سارونکو د رسایې په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال چې د ایران مشرانو په ډاګه کړې ده دغه نړیوالو انسپکټرانو ته به اجازت نه ورکوي چې په ایران کې د فوزی ځایونو یا ساینسدانانو کتنه وکړي. د انسپکټرانو د رصد او د بندیزونو اوچتولو موده د جوهري پروګرام د لوزنامې په لاره کې دوه اوچت خنډان دي.
او په مصر کې د دولت اسلامي یا آی اس یو مرستیالې ډلې لخوا د شروع پر ورځ په سینای کې شوې حملو زمواري قبوله کړې شوې ده چې امنیتي چارواکو تر مخه پکې شل عسکر وژل شوي. د شیخ زوید ښار سره نږدې یو شمېر چک پوست او سارونو مرکزونو پر ضد ځانمرګي بریدونه ترسره شوي دي چې د دولت اسلامي یا آی اس ډلې لخوا یو بیان کې ویل شوي. توندلارو په دغه حملو کې 15 چک پوست په نښه کړي دي. په سینای کې اسلامي توندلارو د مصر امنیتي ځواکونه اکثره په ډزو حملو نښه کړي دي، مخصوصا په 2014 کال کې د اسلامي صدر محمد مرسي د حکومت نه لر کېدو وروسته.
د امریکې یو چات افسر ویلي امریکا او کیوبا په خپلو کې په دې سلا شوي دي چې د یو بل په هیوادونو کې به سفارتخانې پرانیزي. دا به په 50 کاله کې لومړی ځل وي چې سفارتي تعلقات به پر ځای شي. وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي صدر اوباما به د کیوبا په اړه نن د روز ګارډن نه بیان جاری کوي. او خارجه وزیر جان کیری چې دا وخت په ویانا کې د ایران سره په جوهري پروګرام خبرو اترو کې بوخت دی به د هلته نه د کیوبا په اړه تبصره کوي. نور حال پې د ډیور ډیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې امریکا او کیوبا خپلو کې د تعلقاتو د خوږولو د تاریخي عمل په لوري روان شوي دي، د بشري حقونو ګوندونو امریکې ته کلکې ویناګانې شروع کړي دي چې په هوانه فشار جاري وساتي چې دغه هیواد د بشري حقونو خپل بېخوند حالات ښه کړي. کله چې د تیر کال په اخر کې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د پرتو خنډانو د لرې کولو اعلان وکړی شو، نو کیوبا د بشري حقونو په لړ کې د اعتبار پیدا کولو په غرض ګڼ زړه پورې اقدامات اعلان کړل. په دې اقداماتو کې د 350 سیاسي قیدیانو په خوشي کولو د کیوبا سلا کېدل، انټرنیټ ته د رسیدو د اسانو خورول، او د بشري حقونو نورو زیاتو سارنوالو ته کیوبا ته د تلو اجازت ورکول شامل دي. خو د بشري حقونو د ګوندونو وینا ده چې د دې ټولو اقدام ماتو باوجود د کیوبا کمیونست حکومت اوس هم یو شمیر سیاسي قیدیان په بند کې ساتلی دي. د رائے خیال د سرګندولو په ازادۍ قدغن لګولې دي، او په حکومت اعتراض لرونکو باندې د انتقامي کارروایو دړکی جاری ساتلی دي.
د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس لخوا د یوروزون مشرانو ته لیکل شوی خط کې داسې ښودل شوی دی چې یونان د اروپایي کمیشن له طرفه د ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کېدلو لپاره د دوی لخوا ایښودی شوي شرطونو منلو ته تیار دي. د شروع پر ورځ خبري سرچینو سره دغه خط شریک کړی شوی دی چې روانې ټاکل شوی وه چې اروپایي اتحاد د خزانې وزیران به یو ټلی کانفرنس کې برخه اخلي. په دغه خط کې واضح شوی چې یونان په دې آماده دی چې قرض ورکونکو بانکونو د دوی شرطونو ته رضا شي، چې روان دی دغه نه منل. راتلونکي غونډه کې بیا د اروپایي هیوادونو مالیاتي وزیران به د 2.4 بلیون ډالرو د پور پر سر د یونان خواست باندې خبرې کوي. یوروزون سره د یونان د پاتې کېدو په لړ کې هڅې روانې دي چې تېره ورځ 1.8 بلیون ډالرو قرضې قسط نړیوال بانک ته ورنکړو په دغه کې پاتې راغلي.
او د انډونیشیا چارواکي وایي د نهې په ورځ په غورځېدلي پوځي جهاز کې د وژل شوو کسانو شمېره 1,000 ته رسېدلې ده. او امدادي کارکوونکي د سماټرا جزیرې په خاریزه سیمه کې د ملبې په لټون کې بوخت دي. د پوځي ساو سامان د وړو راوړو دغه جهاز هرکولي C-130 د نهې په ورځ په میدان سیمه کې د یو هوټل او دوو کورونو د پاسه غورځېدلی او چې پکې ناست ټول کسان وژل شوي. پایلټ د غورځېدو نه وړاندې د واپس تنېدو خواست کړی و چې په انجن کې ورته خرابي ښکارېده. چارواکي وایي د الوت په وخت د 50 کاله زوړ د 3 انجنانو دغه جهاز حالت برابر و.
او د چین پارلمان یو نوی قومي امنیتي قانون منظور کړی دی چې انتقاد کوونکو په وینا په ملک کې د سیاسي بغاوت به نور هم چقوي. د چین رسمي خبری ایجنسی جنهوا لخوا ویل شوی د ستر قومي پیپلز کانګرس دغه قانون د شروع پر ورځ د 1,000 او 3,000 رایو سره منظور کړی دی. دغه قانون تر مخه چارواکي کولی شي چې د ځای خپلواکۍ د حفاظت لپاره ګامونه واخلي او په هیواد کې روانه نه موجود په انټرنټ باندې سنسر لګولو ټول اختیارات او کنټرول په لاس کې واخلي. د چین چارواکي دغه قانون دفاع کوي او وایي چې حکومت په خپلو ګامونو ټینګ ولاړ دی او شخړو او لانجو ته ځای ورکول نه غواړي، مخصوصا کله چې خبره د ملک د مفادو راځي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږ یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه وږې. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې افغانستان ویلي چې د انګور اډې سرحدي سیمه کې د پاکستان د فوج سره د نښتو په وخت باندې اته د پاکستان پوځیان وجلي او په دغه نښته کې یو د دوی پوځي کمانډر هم وجلی شوی دی، خو پاکستان دغه خبر رد کړی دی او د پاکستان فوجي چارواکو ویلي چې انخطا شوی ده او په دغه کې د دوی صرف دوه پوځیان جوبل شوی دی. دغه فوجي چارواکي وایي چې په دوی باندې دغه حمله د افغانستان عسکرو کړې و. تفصیل په اورو د آشنا ریډیو د خبریال ابراهیم رحیمینا.
افغان حکومت وایي چې د افغان او پاکستانی پولیسو ساتو ځواکونو ترمن جګړه د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سرحدي سیمه کې د حقانی شبکې د یوې پخوانۍ دینی مدرسې د ملکیت پر سر شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقی و خبری کنفرانس سوال چې د معلوماتو له مخې په 200 ساعته جګړه کې اته پاکستانی سرتیری او یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. ښاغلی صدیقی وویل جګړه تیره نیمه شپه شوې، خو د دې لپاره چې د پیښې بشپړه څیړنه وکړي د سرحدي پولیس یو پلاوایي سیمې ته لیږلی دی. که د ډیورن په کرښه هر ډول اقدامات کېږي، د دواړو هیوادونو د تفاهم په صورت کې به ترسره کېږي. پرته له هغه زموږ ځواکونه پوره صلاحیت لري چې مخنیوی وکړي. پاکستاني ځواکونو له اصولو څخه د سرغړونې په ترڅ کې د تاسیساتو جوړولو هڅه وکړه چې زموږ ځواکونو یې مخه ونیوله. بالاخره جګړه وشوه چې زموږ یو سرحدي پولیس وژل شوی او د مطبوعاتو له لارې ما اوریدلی چې اته پاکستاني سرتیری هم پکې وژل شوی دی. خو په همدې حال کې بیا ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د مقاماتو په حواله لیکلي چې افغان ځواکونو پر پاکستاني سرتیرو حمله کړې، لږ تر لږه شپږ امنیتي کسان یې ټپیان کړي دي. مګر په پکتیا کې د سرحدي ځواکونو د زون قومندان وایي جګړه وروسته تر هغه شوې چې پاکستاني ځواکونو د شپې په تیاره کې د دیني مدرسې پر ځای د ځان لپاره د تاسیساتو جوړولو کار پیل کړ. جنرال عبدالبصیر خپلواک امریکا غږ ته وویل چې لومړی برید پاکستاني ځواکونو داسې مهال وکړ چې افغان سرحدي پولیسو د تاسیساتو جوړونې د کار د مخنیوي هڅه وکړه. هغه زیاته کړه جګړې د شپې له 12 څخه د سهار تر 5 بجو دوام وکړ. افغان چارواکي وایي دغه دینی مدرسه چې ظاهرا د یادې شوې جګړې لامل شوې، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال 600 متره دننه د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې چې اوس غیر فعاله ده، خو د وخت په تېرېدو سره پاکستاني ځواکونو په خپل تصرف کې راوستلې. د پکتیکا د ولی مرسیال عطاالله فضلي وایي څو ځله مخکې هم پاکستاني ځواکونو هڅه کړې وه چې پر یاده شوې دینی مدرسه د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي، خو هر ځل یې افغان ځواکونو مخنیوی کړی دی.
دا څو سوار هغه سره مجلس نیول شوی او دا رد شوی وه. دا خبر یو قامونه لري از موږ د اصولو د جرمنل په حساب باندې بیا هم هغوی د خپل کار ته دوام ورکړی و چې پرون هم زموږ امنیتي ځواکونه چې وو هغوی سره میټینګ نیولی وه او هغوی ته یې خپل غبرګون ښودلی و چې نارضایتۍ چې دا کار باید ونه شي، دا تاسیسات باید جوړ نه شي.
تر دې مخکې هم افغان او پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو پر جوړېدو وسلوال مخالفتونه ښودلي چې ښکاره بېلګه یې د ننګرهار د ګواښتې پیښه بللی شو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا پرون په کابل کې د یوې دستورې په محل ویل شوی دی چې پاکستان باندې باور نه لري او وایي چې په هیواد کې لسو هیوادونو د تراګرو سره په جګړه کې بوختي. چرون کې وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو خ کېدلو باوجود په یو بل بے باوري موجوده ده. نو تفصیل لري ارشد حسین په خپل دی رپورت کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان مستقبل د گاونډي هیوادونو په همکارۍ اړه لري او په افغانستان کې بنیادی بدلون د گاونډي هیوادونو د مرستې نه بغیر ممکن نه دی. که څه هم په وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان د فوج سرلخکر راحیل شریف د افغانستان مهم سفرونه کړي وو او پاکستان افغانستان ته دا باور ورکړی چې پاکستان به افغان طالبان د دولت سره امن خبرو ته کې نوی. خود طالبانو لخوا د پسرلی په بریدونو کې شدت افغان دولت د پاکستان لخوا یو ځل بیا د ناامیدۍ او بے باورتیا سره مخ کړی دی. د باندینو چارو سیړنکار او د پیښور یونیورسټۍ د نړیوال تعلقاتو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل تر اوسه پورې باور نه دی پیدا شوی.
دی بیان کوي یو اکشن هم اورو چې دلته بمباری وکړه دلته دا وکړه دا وکړه خو داسې څه واضح شی نه دی ښکاره شوی تر اوسه پورې. تر اوسه پورې چې هغه مونږ وایو چې هغه واقع دی دی سي اکشن حقاري نیټورک یو نوم دی سر صرف حقاري نیټورک باندې نه پوره کېږي. کوټه شورا خلک اوس هم بهر ده په خپل ځای دا خلک دي ملاقاتونه غیر کوي هغې خلاف اکشن نشته حقاري نیټورک خلاف اکشن نشته دی یا ټول کسې اوس هم هما ګوډ بیک طالبان کیسه ده یا پاکستان میں وسط باہر دے ہو یا ہی نہ کہیں تو بہرحال آگ کی سطح سے دیر زیاد واضح فرق نہ کھا رکھے گی یہی چیز اگلے خوب کھا رکھے گی نا اور دی کے شیدا اس طرف فرق پڑے کے راہ اس طرف خبر نہیں سیاست کے پکار دادے کہ اگر فرق پورا چین حفظ مکان
سیړون کې دا هم وای ک یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان تعلقات د خرابېدو په خوانې کچې ته ورسېدل نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به په یو بل دوباره باور پیدا کېدل ډېر زور وغواړي او افغانستان چې اوس د پاکستان نه څه غواړي نو کېدی شي چې پاکستان بیا د دې نه ډېر څه وکړي خو حالات به بدل وي او د اشرف غنی دا خبره پر ځای ده که هور وي نو صرف اخوا به نه بلیږي بلکې د دې لمبې به هر خوا ته ځي او داسې تباهي به راشي چې د خلکو نه به زړې هېرې شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ دیوار رادیو اوري.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو زنګ موږ خبرونه ته وګي یو سم څنګه چې باندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو نږدې سل کورنۍ ایدک ته بیا ستنې شوې دي چې قبایلي سیمو د ځایي انتظامي چارواکو تر مخه دغه کډوال یو سل او دیارلس ګاړو په یو قافله کې ایدک ته ورغلي دي. نن د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته بیرته ستنېدلو په لړ کې دویم پړاو دی. د دې نړوندې سپینوام ته په دغه لړ کې ولس خاندانونه خپل کورونو ته واپس شویو. نور تفصیل لري عدنان بیٹنی په خپل دی رپورٹ کې.
د کډوالو په دغه قافلې گاډو کې د ضروری سامان سره د کور جناور هم اچا ولی وو. د کډوالو یو تن په کجوري چیک پوسټ ډیو رادیو او ټي وي توای
ما شبن الله د زده شمالي وزیرستان شیرات علاقه سره تعلق لار. نن میش ډیر ډیر خوشی چې نن میش خپل وطن ته واپس راونی. میش به بندو بتی زلا کې شي کوم خوشلې دی لوي خو ځا سنوي وي. ان شاء الله میش په خپل وطن شهر وخت راوي په امن سره وسیږي. اول میش د کالج ډیمانډ بیا د سکول بیا د پارک بیا د نه چې څومره د ګورنمنت کیم وکاري دي همیشته بچار دي ګورنمنت
انتظامی چارواکو وینا تر مخه د اېدا قبيله نږدې 5000 کورنۍ خپل سیمو ته بیا بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه کړې ده او دغه پروسه به د دې خلکو تر پوره کولو دوام دار ساتي. د کډوالو ته په دې وخت کې پاکستانی سرتیرو لخوا د ټافیانو سره د خوراک شاک انتظام هم شوی او د سره د موبایل سیم په ذریعه دوی ته 1000 روپۍ د کرایې او 15000 روپۍ د دوی خرچې لپاره موبایل سیم کارت په ذریعه ورکولو کمپونه هم لګیدلی وو. خو د قافلې ځنې خلکو ډیوه راډیو او ټي وي ته وویل چې دوی ته په وخت دغه پیسې د موبایل سیم کارت په ذریعه نه دي ورکړې شوې او لا ځنې خلکو ته خو دغه موبایل سیم کارت هم نه دی ترلاسه شوی چې په کوم دوی ته دغه پیسې ترلاسه کیږي. په دې اړوند مو خلای چې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر څخه او پښتل نو څه داسې جواب وویلای.
اول خو د خدای په کلک کلک شکر دې چې دا موقع تیار کړل مونږ ته دا اپورچونټي راغله د خلکو په واسطه کې خدمت وکړو.
دا خلا چې کله واپس لاړ شي د دوی هلته کې باقاعده آرمی کانوای کې به دې مشک خپل کلي ته لیږو. هلته کې هم دې ته بندوبستونه کړي دي، په کلي کې ورته د اوبو بندوبست برابر کړی دی اور د بجلی بندوبست ولا برابر کړی دی. په دې مومنټ باندې خو مونږ رجسٹریشن عمل کې خو دا ټول خپل ځان سره اندراج کړی دی، او چې کم کسان مونږ سره رجسٹرډ دي سو فار نو هغې ته مونږ 10,000 روپۍ به کرایې په مت کې، او 25,000 روپۍ فردر اسسټنس هم په ړومبني چې کله دی روان دي هغې کې ورکو، اور لیټر آن ټایم ټو ټایم به انشاءالله مونږ دوی ته نور هم کمپنسیشن ورکړو.
په شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد پوځي عملیاتو تېر شوي کال جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري، او دې عملیاتو نږدې د شمالي وزیرستان 10,00,000 خلک بې کوره کړي دي. د اف ډی ایم ای شمیرو تر مخه دغه بې کوره شوي خلکو کښې دې نه وړاندې د سپینوام تحصیل 1,09,000 کورنۍ خپلو سیمو کښې په ځای کړی شوي دي. یاړه دي وي چې شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوا کوي، او وایي د عملیاتو پر مهال یې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په شمول بویه میرالی میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کړی، او د تخیل سیمو کښې وسله والو په ضد مخ په وړاندې روان دي. ادنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی بنو.
ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشن یو چارواکي چنګیز خان ډیوه راډیو سره مرکه کې ویلي، د کډوالو د ستنېدو نه وړاندې د ملګرو ملتونو انټر کلستر مشن د هغه ځای کتنه کوي چېرته چې کډوال ځي، ولې د پاکستان حکومت ورته دوی ته انوسی نه و ورکړې او د ایدک کډوال هلته ستانه شو. د دوی مشن له دغه موقع نه ده ورکړی شوي چې له دغې سیمې جاج واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشن فیلډ افسر چنګیز خان دغه اندېښنې د ډیوه راډیو خبریال حمیدالله ته په دې مرکه کې ویلي.
دی چې کله دا اعلان وکړو نو دینه پس دا زموږ انټر کلسٹر مشن لا تللی نه دی، هغه اشار دی هغه خپل این او سی ته. چې کوم زموږ د فاټا ته چې کله مونږ ځو نو مونږ ته حکومت این او سی ایشو کوي، او هغې نه پس بیا مونږ هغه یو ورځ له یا دوه ورځ له ځو هغه علاقه ګورو. لا مونږ ته هغه ځای این او سی نه ملاو، او مونږ لا تللي نه یو ایدکو ته په لکه د انټر کلسٹر مشن په حواله. نو زما خپله پوهه دا ده چې دا خلک د اختر نه مخکې ځان په روژه روژه کې واپس مطلب واپس خپل علاقو ته خپل کورونو ته تلل غواړي. نو زما په خیال حکومت ځکه د دې دا ریټرن نن نه شروع کړو، او ور سره به مونږ انټر کلسٹر مشن له هم ځو. همیش له داسې کیسه نه، خو دا زما په خیال د اختر د وجې یا د روژې د وجې دا خلک واپس تلل غواړي، اختر خپل په کورونو کې تېرول غواړي. نو ځکه زما په خیال حکومت د دې دا واپسي شروع کړی دا.
او ستاسو پلان شته دی چې تاسو د کوټه لاړ شئ خپل؟
واو زمونږ الریډي زمونږ این او سی چې کومه ده دا چې کوم او چا زمونږ دا مشن کوآرډینیټ کوي، هغې کې د زمونږ د نور یو این مرګري د یونیسیف نه د یو این ای سی آر د او چا د یو این ڈی ایس ایس د ڈبلیو ایس پی دا ټول مونږ نامې ورکړي دي، او امید دی چې به دا روانه هفته کې به دا مشن د کوټه ځي، او هلته به خپل مونږ اسسمنټ کوو.
سمه ده، دا به څومره ورځې اخلي؟ او ستاسو خپل څه کنسرن شته په دې واپسې په دې ټول دغه کې؟
نو زما خو اول پہلا کنسرن به تو یو این دا دی چې په کار دی چې مونږ د انټر کلسٹر مشن ته ایسار شوي یو، مطلب اول دا انټر کلسٹر مشن شوی دی، او بیا مونږ د دې خلکو واپسي پروګرام به تب بندوبست کړو. زما خو ذاتی لکه دا یو نظریه ده چې یو دوه درې ورځې نور ناوخته شوی یا یو هفته نور ناوخته شوی، نو دومره لوی سو هغه نو. نو اټلیسټ دا مونږ به دا تلیو دا علاقو دا مسئلے مسائل دا چې څه د اوبو یا د بل څه یا د بل دا ټول مسائل بم کتلی، او بیا بدا واپسی پورا یو ارګنایز طریقہ کې شوی و. خو چې سنگ اوس دی شروع کړی دا نو بس په دې کې به خیر ای فعلن دی دا ویلی چې موږ یو ورځ کې سل کسان دی سل خاندان بلی دی نو سلور زرم کړی دی. نو تقریبا دا بس زما په خیال تلويخ رزي پرې لګی چې خلک پورا برابر ځار شي واپس.
او دا راته وایي سر چې نن د اوچا د طرف نه یو خبر بلم لګېدلې دی په مطبوعاتو کې، وغه دا چې د جنوبي وزیرستان ته د 13 اپریل نه را په دیخوا یو کډوال هم ستون شوی نه دی، دغه پروژه ولې ولاړه ده د جنوبي وزیرستان؟
نو جنوبي وزیرستان خو هم په دې دا شاته چې کوم دا دوه هفتې مخکې یا لس ورځې مخکې کوم دا ریټرن ټاسک فورس میټینګ شوی، نو هغې کې هغې 47 کلي چې کوم دي د جنوبي وزیرستان چې کوم کلی دي هغه ډی نوټیفیکیشن اناؤنس کړی دی، او هغه په هغه میټینګ کې حکومت ویلو چې په اگست په پہلا هفته کې به دې ته مونږ د واپسي پروګرام برابرو. اگست پہلا هفته کې
چنګیز صاحب ډېر مننه د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره د خبرو کولو، تاسو یو جهان مننه.
ډېر مهرباني.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے زمغ خبرون تھا وگی ام سمل گریو سی په پاکستان کې د 13 کال جون د میاشتې راهسه شروع شوی د تراګرو پر ضد عملیات ضرب از په حق له حکومت چې کوم داوی کوي چې دوی تراګرو ته سخت زیانونه اړولې دي په دې حق له نن په پاکستانی مطبوعات کې یو اداریا راغلی و او په دغه اداریا کې دا شامل شوی دي چې القاعده او د طالبانو چې کوم تراګرې ډلې دي دا د دې عملیاتو له کبله کمزوري شوي دي. خو بیا څېړونکو نظر ریاض حسین په خپل رپورټ کې اغستې دي او هغوی وایي چې پاکستانی حکومت چې کومې ګټې ترلاسه کړي دي د دغې عملیاتو له کبله نو د هغې پر ځای ساتلو لپاره ورته نور ګامونه اغستل پکار دي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې.
ڈان اخبار پخپل اداریہ کی وائی چی پنیز دیوردو کی امنیتی چارواکو پاکستانی زواکونو پا پنجاب صوبہ لاہور کی دا القاعدی او طالب وسلوالو دا ترہگر حس ناکامہ کڑے دا چی پکی دا چارواکو پا وینا سلور ترہگر وجلی شیوی وو پدی حق لدہ پاکستانی زواکونو پا خوانی بریگیڈیر سید نظیر ڈیو ریڈیو سر دا خبرو پا محال وائی چی دا ضرب عذب دا کامیابی نورستو پا سیاسی توگا ہم دی ستونزی تا پام گردول پکار دی
آپریشن بانے کو سیکیورٹی داروں بانے دا ہوئی اعتماد وہاں بحال شوے دے پس طرف تدا ہم دے چی بیرینو ملکنم دو دی دا چی کم اقدام خیص دی کم دفنے چی حاصل کردی دی پاغی بانے اتمنان ظاہر کردے دے اوچی سطح بانی سیکیورٹی سطح بانی کم آگا فاصل شو دا آگا دا سو مضبوط والو دا پارا با سیاسی او نور انتظامی دا لی راولان دی کی گنو آنا بدا تر رس رس
سیلانی وائی چی دا حکومتی نیشنل ایکشن پلان نورس تو پٹول حیوات کے پترہگر بریدنو کې کمی راغلی دی او داسې ریپورتونه مخې ته راځي چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد لړۍ 40% راکمه شوې ده. سیړنې وایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 221 د ترهګر پیښې رامنځته شوې وې چې روان کال د غشمیرا یو کم سلو ته راکوزه شوې ده. د نېشنل اکشن پلان مطابق 120 بند کړې شوې تنظیمونو 8000 کارکونکو باندې حکومت نظر ساتي. په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې په ضد جوړ کړې شوې شبکه سی ټی ډي وایي چې په صوبه کې په مجموعي توګه په 120 عملیاتو کې 1,400 شکمن غړي گرفتار کړی شوی دی چې پکې لس د پاسه اته سوا د تحریک طالبان لشکر جنگ وی اهل سنت والجماعت او سپاه محمد سره تعلق لري. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملک دننه ترهګرې ته نه یوازې د دننه بلکې د بهرني قوتونو مرستې هم حاصلې دي چې پکې د هغوی پندونه او د یو ځینا بل دې ته بوتللو باندې سارنه پکار دي. خو سیاسي ګوندونه وایي چې باید په ملک کې د ترهګرې په ضد عملیات جاری وساتل شي او په راتلونکو وخت کې تشدد بیا سر اوچت نکړي. په دې حق له د عوامي نیشنل ګوند عمومي سکرتر میا ابتخار حسین هم د ضرب عذب د عملیاتو نه مطمئن په نظر راځي. یاد دی وی چې د یو کال راهسه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب د عملیاتو نورستو بهراني هیوادونو په خصوصي توګه امریکای هم د وسلوالو په ضد د فعالیتونو ستاینه کړې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نویدونکو ڈیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو واری بیا ساس خو موږ زموږ مهمه خبرونه ساتو پته.
افغان چارواکي وای د ډیورنډ کرخه ته نږدې انګور اډې سره د پاکستانی ځواکونو سره په انخته کې اته پاکستانی او یو افغان فوزي وجل شوی. پاکستانی چارواکي د افغانستان دغه داوی ردی ولی منی چې جګړه شوی او صرف دوه پاکستانی عسکر پکې جوبل شوی.
او پاکستانی چارواکی وای ترګری او د جګړه ځپلی شمالي وزیرستان ته اصل به کور شوی کورنۍ سنی شوی دی. دغه کورنۍ به ایدکته ورزی ملګرو ملتونو د دغه کورنۍ په بیرته تللو اندېښنې خودلی او حکومت ورته د جاج غستلو اجازه نه دا ورکړي.
پکار دی چې موږ د انټر کلستر میشن ته ایسار شوی یو. مطلب اول د انټر کلستر میشن شوی دی او بیا موږ د دې خلکو واپسی پروګرام به تب بندوبست کړو.
او د نس دی و میاشتو پورې د خبرو وروسته امریکا او کیوبا نن په واشنگتن او هوانا کې د سفارتونو د بیرته پرانستلو اعلان کوي. دلته په واشنگتن کې د برازیل صدر ډیلما روسیټ د فیصلې هرکلی کړی.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
او څومره د خبرونو د تفصیل سره
افغانستان وای د انګور اډې په سرحدي سیمه کې د یوه خطې په وخت د پاکستان اته پوځیان وجلی او د دوی یو پوځي کمانډر هم وجلی شوی دی. افغانستان داخله وزارت وایان صدیق صدیقی ویلی د پاکستان او افغانستان پوځونو ترمنځ ځان خطا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال رامینځته شو کله چې د پاکستان پوځیانو د افغانستان په حدودو کې دننه چیک پوسټ جوړاوه. د پاکستان فوز ویلی د دوی دوه پوځیان په دغه کې جوبل شوې دي او د افغانستان دغه داوی رد کړی دي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو نږدې سل کورنۍ د کتاب یاستنې شوې دي چې قبایلی سیمو ځای انتظامی چارواکو تر مخه دغه کډوال یو سل او دیالس ګاړو په قافله کې ورغلي دي. دا د شمالي وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته بیرته ستنېدلو په لړ کې دویم پړاو دی. د دین روان سپین وام ته په دغه لړ کې ولسوه خاندانونه خپل کورونو ته ستانه شوي وو. اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو افسر چنګیز خان ډیو ریډیو ته وایي چې اېده کې سلور زره کورنۍ سیګ په دغه لړ کې په لومړی توګه باید چې حکومت د سیمې جاج غستلې وي او وروسته بیا کډوال سنه کړي وي. دوی په دغه غام نیوکه لري وایي چې حکومت ورته د جاج غستلو اجازه نه دا ورکړي.
او په داسې حال چې ایران او د نړۍ شپږ لوی هیوادونه د جوهري پروګرام په سر په ویانا کې په خبرو اترو بوخت دي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر یوکیا امانو به سبا له ایران صدر حسن روحاني سره لیدل کتل کوي. سفارتکاران او د ایران میډیا د نوموړي امانو د سفر په اړه وای دی به د ایران صدر سره د نړیوالې جوهري انرژي د سارونکو د رسایې په اړه خبرې کوي. دا په داسې حال چې د ایران مشرانو په ډاګه کړی دا دغه انسپکټرانو ته به اجازه نه ورکوي چې په ایران کې د فوجي ځایونو یا ساینسدانانو څارنه وکړي.
په مصر کې د دولت اسلامي یو مرستیال ډلې لخوا د شروع پر ورځ په سنا کې شوي حملو ذمواري قبوله کړې ده چې امنیتي چارواکو تر مخه شل عسکرې وژلي. د شیخ زوید خارسانیزي یو شمیر چک پوست او سارنو مرکزونو پر ضد ځانمرګي بریدونه ترسره شوي چې د دولت اسلامي یا آی اس ډلې لخوا یو بیان کې ویل شوي چې توندلارو په دغه حملو کې 15 چک پوست په نښه کړي.
د امریکې یو اوچت افسر ویلي امریکا او کیوبا په خپلو کې په دې صلاح شوي دي چې د یو بل په هیوادونو کې به سفارتخانې بیا پرانیزي. دا به 50 پس د سفارتي تعلقاتو پر ځای کېدل وي. وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي صدر اوباما به د کیوبا په اړه نن د روز ګارډن نه خپل بیان جاری کوي.
او د یونان صدر اعظم الکسس سیپراس لخوا د یوروزون مشرانو ته لیکل شوی خط کې داسې ښودل شوی دا چې یونان د اروپایي کمیشن له طرفه د ملک ته دیوالیه کېدو نه بچ کېدلو لپاره د دوی شرطونه منلو ته تیار دي. د شروع پر ورځ خبري سرچینو سره دغه خط شریک کړی شوی دی چې باندې ټاکل شوی چې اروپایي اتحاد د مالیې وزیران به یو ټلی کانفرنس کې برخه هم اخلي.
انډونیشیا چارواکي وایي د نهه پورس په غورځیدلي پوځي جهاز کې د وجل شوو کسانو شمیره یو سل خطر رسیدلې ده او امدادي کارکونکي د سمټرا جزیره په خارجه سیمه کې د ملبې په لټون کې بوخت دي. فوجي سامان د وړو راوړو جهاز هرکولس C-130 د نهه پورس په میدان سیمه کې د یو هوټل او دوه کورونو د پاسه غورځیدل او چې پکې ناس ټول کسان وجل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه ته غوږی او موسی ملګری اوسئ. په پروګرام کې اوس هم وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنې نګورو چې وتلي ورځپاڼو نه ستاسو لپاره څه مواد انتخاب کړي دي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په یمن کې سیاسي اړې غړې اغه شان روان دي. ورسره ورسره د سعودي عرب او د اتحادیان وی په هوسی یاغیانو فضايي بمباري هم جاری ده. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنه کې د سعودي عرب د لاسه د یمن د تاریخي ورثې د تباہ کېدو د سرخط لاندې یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې یمن د بیکچ زیاتو قدیمی نوادراتو او تاریخي ثقافتي ورثې مالک ملک دی. په ریپورت کې د یمن د دمار نومي عجائب گھر ذکر د یو ډیر اهم تاریخي ثقافتي مرکز په حیثیت شوی دی. خو ورسره دا افسوس هم ښکاره کړی شوی دی چې د سعودي عرب د بمبارۍ د لاسه د دمار سیمیز عجائب گھر نام و نشان ختم شوی دی او په دې کې پراته 2500 تاریخي نوادرات خوري ایري شوی دی. ریپورت زیاته چې سعودي عرب په یمن کې د هوسی یاغیانو د خپل مورچونو د پاسولو د پاره د تیر مارچ نه بمباري شروع کړې ده. دې بمباري هوسی یاغیان خو د خپل مورچونو په نسولې شول. البته د عرب نړۍ د ټولو نه زیات نیسمن ملکی لوټي لوټي ضرور کو. په دې حملو کې په زرګونو عام خلک وجلې شوې دي، په لکونو بې کوره شوې دي او د خوراک خشاک او د دوایانو پکې سخت کمی راغلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې زیاته چې د یمن راغلو تازه خبرونو نه معلومیږي چې په سعودي بمباره یمن کې د عالمی ثقافت یو بشبها خزانه تباہ برباد شوی ده. د یمن د بشقیمته تاریخي سيزونو او عجائب ګرونو لوی ډایریکټر محمد ال سایانی وایي چې د یمن په جنگ کې 25 تاریخي زینه او یادګارونه یا خو بالکل تباہ شوی دي او یا ورته سخت نقصان رسیدلې ده. ریپورٹ زیاتی چې یمن د بنینو انسان د تاریخ د داستان مرکزی مقام یادیږي. وایي چې 6000 کال وړاندې د انساني تاریخ لومبه بنی آدم د بابي المندب نومي دروازې نه یمن ترانه نوته وو. دغه شان د آثار قدیمه ماهرانو ته د زمانه قبل از تاریخ د ثقافت اغ باقیات په ګوتو ورغلي دي. د کومونه چې دا نتیجه وسته کې دی شي چې دا ثقافتونه 8000 کال وړاندې د بحیره احمر او د بحیره عرب په لارو یمن ترانه نوتی وو. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې دا ذکر شوی ټول تاریخي مقامات، نوادرات او عجائب ګرونه د سعودي عرب په بمبارۍ کې یا خطبه شوی دي یا ورته سخت نقصان رسیدلی دی. دین علاوه سعودي عرب په خپل زورګیری یمن کې د 2.5 کروڑ د خلکو ولګو تندو او نیستۍ سره د مخکولو ذمہوار هم دی. د سعودي عرب د لاسه د یمن د ثقافتي ورثې تباهي هم اغه شان ده لکه څنګه چې دولتي اسلامیه د خپل ولقې لاندې ډېر سیمو کې دا شان کارونه کړي دي. د نیویارک ټایمز په رپورت کې امریکې ته وینا شوې ده چې سعودي عرب په یمن د نورې بمبارۍ نه او دا شان د دنیا د یوې ډېرې قیمتي تاریخي ورثې د تباهۍ نه رئیسار کی، ځکه چې د سعودي عرب په یمن د بمبارۍ نه رسته کول صرف د امریکې په وس کې دي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.diwaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com. د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز د سم غفرونه ته وګی مو سره ملګری اوسئ. او د امریکای یو چت چارواکي ویلي دي چې امریکا او کیوبا په خپلو کې سلا شوی دي چې د یو بل په هیوادونو کې به سفارتخانه پرانیزي. دا به 50 کاله پس د سفارتي تعلقاتو پر ځای کېدل وي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا خبريال په رپورت کې د ماهوش چلیل په غږ.
تمدا چې په هوانه کې د امریکای سفارتخانه به د روان میاش په اخر کې بیرته پرانستل شي او د خارجي چارو سکرتر جان کیری داسې اشاره ورکړي چې دی به په دې دستوري کې برخه اخلي. تیر دسمبر میاش کې د امریکا صدر باراک اوباما او د کیوبا صدر راول کاسترو لخوا دا اعلان چې دواړو هیوادونو ترمن د سفارتي اړیکې به بیرته شروع کوي. د دې وروسته د سرکاري اړیکو بیرته شروع کولو په لړ کې دا تازه ګام دی. دواړو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې پاناما کې ملاقات کړې وو او نیخ په نیغه خبرې کړې وې. په تیر مئی میاشت کې امریکا د ترهګرې سره کومک کوونکو هیوادونو فهرست نه د کیوبا نوم لري کړو او دا د سفارتي اړیکې بیرته بحالولو په لړ کې یو مهم ګام وو. د نهې په ورځ پینماڼې کې خبرې کولو په وخت د برازیل صدر د اړیکو بیا بحالولو هرکلی کړې. د دواړو ملکونو ترمنځ هوایي او سمندري رابطې شروع شوې دي او د مواصلاتو نظام باندې لګېدلې بندیزونه هم نرم کړې شوې دي. حکوم امریکایان چې کیوبا ته سفر کول غواړي نو هغوی به د حکومت هدایاتو لاندې دا سفر کوي. کله چې د تیر کال په آخر کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د پرتو خنډانو د لرې کولو اعلان وکړی شو نو کیوبا د بشري حقونو په لړ کې د اعتبار پیدا کولو په غرض ګڼ زړه پورې اقدامات اعلان کړل. په دې اقداماتو کې د 350 سیاسي قیدیانو خوشي کولو باندې د کیوبا سلا کېدل، د انټرنیټ ته د رسیدو د اسانو خورول او د بشري حقونو نورو زیاتو څارنوالو ته د کیوبا ته د تلو اجازت ورکول. د دواړو ملکونو تعلقاتو ترمنځ خنډان لا موجود دي چې پکې د کلونو راهیسې د امریکې له طرفه په کیوبا باندې تجارتي پابندو لګیدو د لاسه راپورته مسلې هم دي او دا بندیزونه صرف کانګرس لري کولی شي. ایله یوه هفته وشوه چې واشنگټن د بشري حقونو په حق له خپل سالانه رپورټ جاری کړی دی. په دې کې د کیوبا د ذکر په موقع لیکل شوی دی چې کیوبا کې په کال 2014 کې د بنیادي آزادو خلاف ورزي شوې ده. په دې کې د حکومت د مخالفینو یو مخیز گرفتاری او آزادو معلوماتو ته پر سایه محدود کولو اقدامات شامل دي. د لاتینی امریکا سیډنکار مارک جونز وایي چې د سفارتخانو بیرته پرانستل سره به د دې مسلو حل کولو کې مدد ملاو شي.
جونز وایي د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او د سفارتخانو قائمېدل به دواړه ملکونه د خپلو هغو ډیرو کشالو او ارولو جوګه کې کمی چې د مودو راسې دوی ته پرتې دي. دا مسلې که په کیوبا کې د بشري حقونو دي یا امریکانو استوګنو له د ایوازانو ورکولو دي یا د امریکې د هغو مخرورانو مسله ده چې امریکا کې د قتل غوندې لوی جرمونه یې کړي دي او دا وخت په کیوبا کې مخروران دي. کیوبا له راتلونکو کلونو کې دې قسمه افرادو لا په خپله خوره د بې فکره د ژوند کولو اسانی ختمول وی.
په یو بیانیه کې د فلوریډا نه د کانګرس غړي ایلیانا روس لیټینن د سفارتخانو د بیا پرانستلو د ګام غندنه کړې ده او ویل دي چې دې سره به د کاسترو حکومت زړور شي او د کیوبا خلکو خلاف حمله کولو په لړ کې به ډاډ ګیرنه وشي. خو د نیویورک په باروچ کالج کې د کیوبا د معاملو تجزیه نگار ټیډ هنکن وای چې د کیوبا حکومت مخالفه کومه حکمت عملی چې روس لیټینن خپل کړی ده دا به کیوبا کې د بشري حقوقو صورتحال کولو کې هیڅ مرسته ونه
کړي.
هینکن وایي چې روس لیټینن چې د کمی تګلارې مرسته کوي دا ناکامه شوې ده. دا د مسلې په غلط رخ انخته ده. کیوبا سره د سفارتي تعلقاتو د قائمولو مطلب دا هم نه دی چې مونږ یې د کیوبا د حکومت کړو یا د دوی خپلو خلکو سره کیدونکې سلوک تسلیمو. زما خیال دی چې د تعلقاتو په قائمېدو به مونږ ته دا یو ښه موقع په لاس راشي چې کیوبا کې به خپل اثر رسوخ پیدا کړی شو. په دې به مونږ دوی سره د معاملو شړل او د خلکو د با اختیاره کولو په لوري د مزل کولو جوګه شو. هر کله چې د تعلقاتو په غیر موجودګۍ کې حکومت او خلک دواړه تنها دي او نشته سره مخ دي.
خغلی هن کنوای چې د کیوبا رخت د پالیسي بدلون د امریکا په مفاد کې دي. ادیاته وی چې خاړی کې به د چاپیریال مخادر مواد او د کډوالو غوندې مسلو حل کولو په لړ کې مرستي وکړي.
درمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی تر اوسه چې تاسو د پاکستان او د افغانستان د فوزیانو ترمنځ چې د انګور اډې سرحدي سیمه باندې د انخطو په اړه کوم خبرونه واردل، دغه خبرونه د افغانستان د داخله وزارت د اداو په اساس باندې د پاکستان فوز په دغه باندې خپل خبرګون خودلې دی او د وایس اف امریکا چې کوم خبری څنګه راغی د دې خبر تصدیق کړی چې د پاکستان او د افغانستان د دواړو خواو چارواکو دا منلی ده چې دغلته په دغه انخته کې یو افغان فوزی وجل شوی او د پاکستان دوه فوزیان پکې جوبل شوی دي. دا له دغه انخته وروستی حال وو. اوس ستاسو پام راګرځو د کوټې د هغې خبریالانو د احتجاج په اړه باندې. قدرمنو اوریدونکو، تیر ورځ بلوچستان کې د انتخاب ورځپاڼې خبریال ظفر جتک د وجلو په ضد باندې نن په کوټه کې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي. یاره دی بلوچستان کې کال 2015 وروستو څلور سلوي خبریالان وجل شوي دي. تفصیل د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نورو.
په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د خبریالانو د سازمان په اوس تمامت کې د ظفر جتک وژنې په ضد باندې احتجاجي مظاهره وکړله. د کوټې د مطبوعاتو د کلب مشر شهزاده ذوالفقار وویل
وایم استاد محمد هغه صافي دی د جتک خلکو گرفتار شوی دی، مګر خاندان چې سره خاندان دی هغه بالکل متنه نه دی. هغه وایي اصل خلک چې دی دوی پشت پنای چې کوي هغه یې دراسي، نو اصل موږ دغه دی چې اصل قاتلان چې دی هغه یې دراسي، انصاف ورکول شي او کمپنسیشن ورکول شي. دا دغه دا آیات دغه مخنبی وسی چې دا کار ولې کې صافي ولې ټارګیټي او دا زموږ احتجاج ان شاء الله جاری.
د جنگ ورسپاړې خبريال حمد الله بیا وویل چې و خبريالانو ته له مختلفو سازمانونو لوري دړکې ورکول کېږي.
په بلوچستان کې دغه صورتحال روانه ده او نور هم دا ترنګ کیسه روانه دي. څوک انډر پریشر دي، چاته دمکیان ور ملاویږي، چاته لیټران ور ملاویږي. پولیټیکل پارټیز د خوا هم دمکیان دي، پریشر دي. د ملټنټ ګروپس د خوا هم پریشانیا دي. نور چې کوم ادارې دي دا او د خوا هم دا ترنګ پریشانیا دي چې د افغانستان ورسره مخامخ دي.
د انتخاب ورسپاڼې مدیر انور ساجدی وویل چې ظفر جتک د جنوري 2012 سمځخه را پدی خو له دوی سره کار کوي
او کافی بے باک صحافت کرتے تھے اور آزادانہ رپورٹر بھیجتے تھے. تو خیال یہی ہے یا شک یہی ہے کسی بنیاد پر اس کو ٹارگٹ کیا گیا.
ډیر زړور خبریال وو، ډیر خپلواک راپورونه را لېږل. زه فکر او ګمان کوم چې هم له دغه سبب د هدف وګرځېدی. 15 کلن ظفر جتک ډیر فعال خبریال ګڼل کېدی. د زیاتره تړنیز راپورونه چمتو کول، د سیمې سیاسي، ټولنیز او پر جنایاتو باندې به هم د راپورونه وو. د اوس تمامت د مطبوعاتو د کلب مشر علي مردان جمالی وویل چې د حکومت له لوري پر د باندې ترشل زیاتې مقدمه هم درش سوي دي. د دله خبرو زخه پولیس ډیر په تشویش کې وو. ظفر جتک باندې پروان کال کې یو برید هم وسو چې په هغه کې د بچ پاتې سوی وو. ظفر جتک د بلوڅو ماسلینو بیسو آزاد فعال غړی هم وسیدلې دی. د ودته د ورسپانې لوري تنخانه ورکول کېدله. د ورسپانو د ایجنسی مالک هم وو چې په هغه باندې خپل گزاره کوله. ظفر جتک خپل اخري خبر دغه راولېږي چې په اوس تمامت په پیردوس کالونی کې ناڅرګند وسلوال یو کورته ورننوتل، پیارا لانګو کاسی ووژی. او بل خبره بیا دا و چې د استمامت په شهر کې د پولیسو له چوکۍ سره نږدې څلور نامعلوم وسلوالو د شودو د پلورونکي موټرسایکل او موبایل یوړی، بیا د سند په لوري وتښتیدل. ظفر جتک یو میاسله مخه وعده کړی وو د تر شاخ په لای یو کوند پرې شو د لا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ټیو کوټه.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ خبرونه ته غوږیږئ. موږ ملګري اوسئ. اوس هم د بلوچستان صوبایي حکومت او د خان اف قلات امیر سلیمان داود د ترمنځ د پخلاینې په حق باندې رپورټونه دي. او خان اف قلات امیر سلیمان داود چې د کلونو راهسې په لندن کې جلاوطنۍ ژوند تیروي، داسې رضایت یې ښکاره کړی دی چې په بلوچستان کې د حالاتو د سمولو او د جوړولو لپاره د حکومت سره خبرو اترو ته کېناستلو ته چمتو دي. نور تفصیل لري حمید سمسور په خپل دی رپورټ کې.
سرچینی وی چې په خپل پلندن کې جلا وطن خانب کلات میر سلیمان داوود جان د یو شمیر تشویشونو باوجود په صوبه کې د روانو امنیتي وظیفه حق لباندې له صوبایي حکومت سره و خبرو اترو ته چمتو دی، خو تر ناسته له مخه به دی د بلوڅو د لوی جرګې له غړو سره مشوره کوي. لوی جرګې دی په ګډه باندې د کلات د خپلواکۍ د ریاست د حیثیت د بیا پر ځای کولو لپاره بارني هیواد ته ستانه کړی و. فرانس مویدین بلوڅ چې د پخوانی خانب کلات میر احمد یار خان زوی دی اوس په لندن کې دی، دی هڅه کوي چې خانب کلات میر سلیمان داود د صوبایي حکومت و ناسته ته آماده کړي. شپږ د پاسه 2000 کال په پوځي عملیاتو کې نواب اکبر بوکټي د ډیره بوکټي او د کلو ترمنځ د تراتانی په خرونو کې ووژل سو. بیا د بلوڅ لویه جرګه په کلات کې وسوله او پریکړه یې وکړه چې خانب کلات به چې په نړیوال عدالت کې به خواست کوي چې د کلات ریاست خپل پخوانی ځانګړی خپلواک حیثیت یې بیرته پر ځای کړل سي. اوس د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ او یو شمیر صوبایي وزیرانو پر پرنس مویدین باندې فشار اچوي چې خانب کلات له صوبایي حکومت سره خبرې پیل کړي چې بیرته خپل وطن ته راستون کړي. پر داسې مهال چې د روغې جوړې خبرې روانې دي، خو ځینې خبري سرچینو بیا دا راپور هم ورکړی چې د خانب کلات ماڼۍ له وسلوال کسان ورننوتل، لویه دروازه یې ماته کړله. دوی له ځان سره یو شمیر لرغوني آثار، د خانب کلات میر احمد یار خان تخت، د ده توره، د ده دوې غالۍ، سره زر او نور یو شمیر لرغوني آثار یې له ځان سره یوړل. ځایي پولیس په دې باب پټه خوله دي، خو د خانب کلات کورنۍ وی چې دغه پیښه رامنځته سوې ده. خانب کلات په خپله هم پر دغه پیښه باندې تشویش څرګند کړی دی. وڅلویشت کلن آغا میر سلیمان داود د پخوانی کلات ریاست 15 خانب کلات دی. دی د کلات د پخوانی بادشاه میر احمد یار خان لمسی دی. میر احمد یار خان په 1800 کې د معاهدې له مخه د برطانیې د حکومت ملاتړ کړی و. په بلوچستان کې د نواب اکبر بوکټي لمسی برامداغ بوکټی، هیربیار مرای، د بی ان پی سردار عطاالله خان منګل زوی جاوید منګل او نور یو شمیر بلوڅ مشران په بارني هیوادو کې په خپله د جلا وطنۍ ژوند تیروي، خو یو ډاکټر لانظر بلوڅ بیا دلته په صوبه کې دننه موجود دی. حکومت تور لګوي چې دوی دلته د وسلوالو سازمانونو سرپرستی کوي. په روانه میاشت کې حکومت ادعا وکړله چې دوو فراري کمانډرانو د 50 ملګرو په شمول خپله وسله و حکومت ته پر مځکه کښېښودله. د کامی عملیاتو د پلان د تګلارې له مخه د صوبایي حکومت د لوړې کچې کمیټې اوس اعلان کړی دی چې کوم وسلوال وسله پر مځکه کښېږدي و دوی ته به عامه بخښنه کوي. دا نه ده په ډاګه چې نور بلوڅ مشران چې په بارني هیوادو کې د جلا وطنۍ ژوند تروي، چې دوی به د ازادۍ پرته و نور خبرو ته سر ټیټ کړي او کنه. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ټلویزیون، کلات.
درمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په پاکستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې په خصوصي ډول باندې په سکولونو کې، په هسپتالونو کې او دغه شان ته کې په کورونو کې د زنانو سره جنسي تیری کیږي، او په دې باندې چې کوم د بشري حقوقو ډلې دي هغوی وایي چې حکومت باید دغه ته پاملرنه وکړي. همدغه شان ته کې د خیبر پختونخوا د صحت یوه چارواکي مرکه کړې ده زمونږ د خبریال ارشد مومن سره. په دغه رپورت کې تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
مونږ ته د ټولو نه لوی مسله د عزت مسله ده. دلته ناسته ای ډی سي چې زمونږ کومه ده، هغه جنکې په دې سیزون باندې مجبورې چې راځي، افسران سره شپې تیرې، ورځې تیرې. نو مونږ د سیزون د پاره نه روزو، خلک چې روزګار د پاره روزي، د عزت د پاره روزي. چې عزت پکې نه، نو بیا په داسې روزګارون باندې څوک څه کوي؟
د نوم نه سرګندولو په شرط د صحت محکمې د کارکوونکي وایي چې د کار په وخت د جنسي زور زیاتی ښکار کیږي، او خپل پیشې ته توجه ورکولو پر ځای ټوله توانۍ په خپل دفاع کې خرچ شي. دا وایي د جنسي تیری پر ضد متعلقه ځایونو کې د شکایاتو جمع کولو علم ورته شته، خو داسې نشي کولی.
چې لکه عدالت ته بندت لی شي، خپل ایف آی آر پہ کټ کولی شي، خپل تپوس کولی شي، هیومن رائټ دفتر شته هغه کې تپوس کولی شي. خو داسې کار دی چې مونږ پښتنې ښځو نو مونږ نه شو وتی دغه ځایونو ته، ځکه چې مونږ پسې دا کو خبرې مونږ کورونو کې کوو، یار هغه کوو، نو دا دینه به ډېر لوی مصیبتونه، ډېر لوی دشمنۍ به ترې جوړ شي.
په پاکستان کې کال 2010 کې د کار په ځایونو کې جنسي تیری پر ضد قانون پاس شوی چې تر مخه جرم ثابتېدو په صورت 3 کالو قید او 15 لک روپو پورې جرمانه سزا اورول کېدی شي. سیړونکي وایي جنسي تیری عموما په تعلیمي ادارو، هسپتالونو او کورونو کې کارکوونکي زنانو سره کیږي. د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سبا اسماعیل وایي چې د مختلفو وجوهاتو له کبله د جنسي تیری رپورټونه متعلقه ادارو ته نه کیږي، چې له وجې دوی سره د رپورټ شوي کیسونو شمیر ډیر کم دی، او بله وجه په زنانو کې د نوي قوانینو په اړه د اګاهۍ نشوالی هم دی. سبا اسماعیل زیاتوي چې که د کارکوونکي زنانو مؤثره یونونونه جوړ شي نو دغه مسلونه بیا تر ډیره حده پورې بچ پاتې کیدی شي.
کمیونٹی په سطح باندې د سیکشوال هراسمنت کمیټي قیام دی وشي، ځکه چې هراسمنت چې کوم لودا په 2010 کې پاس شوی دی خو کمیټیانی موجود نشته، نه په فیکټریانو کې موجود دي، نه کوي خو ته په پبلیکلی سم مسله راشي هراسمنت نو هغه چرته رپورٹ کول نشي، نو منی خو هغه دی. بل دا خزه چې کوم په فیکټریانو کې کار کوي یا ډومیسټک ورکرز یا هوم بیسډ ورکرز دي، نو هغه ته د یونین جوړولو ازادي او اختیار ملاو شي.
سبا اسماعیل زیاتوي چې پاکستان کې زنانه هسې هم د فشارونو لاندې دي او اکثره د کورونو نه بهر نه پرېښودل کیږي، او هم په داسې مهال د جنسي تیری زیاتوالی نور هم د دوی مخه نیسي. خو کارکوونکي زنانو ته پکار دي چې په داسې کیسونو کې د مصلحت له وجې خاموش نه پاتې کیږي او د جوړو قوانینو نه ګټه پورته کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
او سم د خبرونه په اخر کې لرو یو اداریه چې د امریکای د حکومت نظر تاسو سرګندوي.
په دنیا کې سمندرونه زموږ د ضرورت د کل اکسیجن 500 تر 70% پورې پیدا کوي. سمندرونه زموږ آب و هوا قابوساتي، سخابویا او زهرجن کاربن ډای اکسایډ ګیس جذب کوي. زموږ د استعمال لپاره موږ ته ډیر تیر پروټین راکوي او زموږ په ځمکه د ژوندي مخلوق په ډیرو اجتونو کې لاس امداد کوي. که سمندرونه نن د مخې نه غیب شول نو په ځمکه موجود تقریبا ټوله ژوندۍ سابه ختم شي، خو زموږ سمندرونه یقینا چې نن زمان د ډیرو خطرو او حملو سره مخ دي. د ټولو سمندرونو 70% برخه د انساني سرګرمو د لاسه نقصانی ده، چې په نتیجه کې سمندرونه خچن شوي دي، بې موجبه مچیماری پکې کیږي او ساحلي چاپیرچل په ختمېدو دی. سمندرونو ته د تحفظ حاجت ته او د دنیا د جهازرانې دوه د ټولو نلوي ملکونه چین او امریکا دواړه د دې مقصد د حاصلولو لپاره خپلو کې په شریکه په کار کولو سلاشي ویلي. چین او امریکا د سمندري ساينس هم 25 ملکونه دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری د سمندرونو په باب لا د شوی اهم غونډي اخیری اجلاس تخپل تقریر کې ویلي دي چې د جهازرانه د چاپیریال په لړ کې زموږ ملکونو لا د مشرۍ د کردار ادا کولو ضرورت دی. دوی موږ ته د سمندرونو د بچ او د محفوظ ساتلو یو ډیره ښه موقع په لاس راغلی ده، او موږ د وړاندې نه د دې مسلې د اواري د پاره خپلو کې په شریکه کار شروع کړی دی. د غونډې په وخت د خارجه چارو وزیر جان کیری او د چین مملکتي کونسلر یانګ جی شی د غیر قانونه، بې خبره او بې واکه مچیمارۍ په مخنیوي کولو، د دواړو ملکونو د سمندري محافظانو او د جهادرانې د قوانینو د نافذ کوونکو ادارو ترمنځ د ملګرتیا په زیاتولو، د سمندري خچنوالي د راکمولو د پاره د شنو بندرونو په نوم منسوبېلا د ودی په ورکولو، د سمندرونو او د آب و هوا د سارنې په عمل کې د بهترو تبدیلو په کولو، او په سمندرونو کې د کچرې د راکمولو د پاره دواړو ملکونو کې د ملګرو خارونو او د دریم ملک د ملګرتیا په حاصلولو سلاشي ویلي. د خارجه چارو وزیر جان کیری او د چین مملکتي کونسلر یانګ زی شی او د امریکای او د چین د جهازرانې مشرانو کالو سر یخبسته سمندر انټارکټیکا کې د جهازرانې د یوې حفاظتي علاقې په جوړولو هم سلا یو کړله، کوم چې دا وخت د دنیا اخیری پاتې سوچه سمندري چاپیر چل دی. د امریکای او د نړیوال ګوند د ډیری مدینه دغه یخبسته سمندر کې د سمندري حفاظتي علاقې جوړولو نیت وو. دا یو اشاریه درې سلور میلیونه مربع کیلومتره علاقه باندې خور دی. په دې کې لس زره نایاب آبی زناور موجود دی او په دې سبب دا د دې قسم زناورو دپاره اخیری سمندر ګڼلی کیږي. په دې نایاب آبی زناورو کې پینګوینز، ویلز او مختلف قسم نور زناور شامل دي. د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل تقریر په اخیر کې ویلي دي چې سمندرونه زموږ یو برخه ده، ځکه چې هر ملک په سنا سره شکل کې سمندر سره تړلی دی او کم ملکونه چې د سمندر په غاړه پراته دي دوی د سمندري پیداوار او د پروټینو د پاره